په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه او د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندې قوس شلمه د دسمبر 11مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینی وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې روبات سنگي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یوه نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتون کې دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېر حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکی رباط سنگي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. که څه هم طالبان څو څواري د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نشه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړې چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل چانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنګیالي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریز له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته خپل لومړنی سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د ایکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او دیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. غنو چارواکو ویلی چی له طالبانو سره اړیکی یوازې د جنونو د شونځو په پانسلو سره نسی عادی کیدلی. دوی د جنونو پر تعلیم د بندیز په باب اندیشنه وشو ده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لږ په کوم ټولګي پورته جنې په خپل رسمي یونیفورم سپین کې لري او تورو جامو کې خنځي او تنه پرې خپل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو له ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونی می پدول زر افغانی ټایرونه اخستل. تصویرېګم خار ته بیا ولاشم بیا به شوري.
د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون په نروی کې تر سره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
په خبری مجله کې دا هم څېړو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې تابع هم شر غلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسی عادي کیدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ شوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی اميري دی وی پښتنې په جواب کې چې آیا د جنو د ښوونځي بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي. وویل:
موږ د عادي سازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم ده. اغلی امیری په جواب کې ویل چې طالبان قطعا د جنو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړې. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدی دا څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا
یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفورم سپین کې لري او تورو جامو کې خنځي او تنه پرېښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنی ده چې ښځو نجونو ژوند پرېښی؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعاله ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري، هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې منم.
د دوحې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوه فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشردوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنچاتونو ګوتریش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقوقو فعالان وربلل شوی دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې دوی ته یې وخت ناوخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت دې چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې تاواني کړې هم دي. په کابل کې یو ټکسي چلوونکي چې نه یې غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
تیره اونۍ مې په 2000 افغانیو ټایرونه اخیستي وو، اوس وېرېږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. په 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې به کوم ناروغ پیدا شي، یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یوه کوره بل کور ته ورسوو، که نه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي هملته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمېرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یوه ټایر کې، دوه په بل ټایر کې. موږ کار کوو، دوی مونږ پرېږدي، د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم. موږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو، تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل ډله ده زیر زیر ورقې ورکوي.
موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
د کابل ځینې ښاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده، چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مازدیګر څلور بجې چې شي لوګې ډېریږي، هوا ډېره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اولودګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه، په ځانګړې توګه په کابل کې یو له سترو ستونزو څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. له شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي، او ولس دې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملي ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپوه په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فوسیلی استفاده بکنن در فصل.
زمو خلق بیوزل دی، دوی مجبور دی چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکړي. تا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید دمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي. لکه تلګه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګه په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټ کړي.
مردم با قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمي په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ مېشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د دریا او منډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د ډسمبر میاشتې په 10 نیټه د کابل پر وخت د یکشنبه پر سهار 10 بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 216 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلي زدران 158 توپونه ولوبول، 8 ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومن شاه بیا په 8 توپونو چټکې 16 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي،
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ، ون ډے، ټی ټوینټی میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کړم، خولې به تیوم د افغانستان دپاره. او ډیر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم، چې هر ځای ماته موقع ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاڼې کې 40.1 ورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 178 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته ارجن کمال یو نوې منډې کړې وې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی.
ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا له خپل ورور علی رحمانی سره د ناروې پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علی له خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرگس محمدی د ایران په ایوین زندان کې داوله همدې عمله په دې مراسمو کې ګډون ونه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرگس محمدی د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی،
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد پر وړاندې راپاڅېدلی دي.
د
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار از راغلی چې د اسلامي جمهوریت رژیم د ولسی مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشارې سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتي په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه، زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی دې په اسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم مو کې د ګډون لپاره لبنده خوشی کړی، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکي شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې چونکه نرګس محمدی ته رسمي تقدیرنامه سربېره 9 میلیونه سویډنی کرونه چې شاوخوا 3.5 امریکایي ډالر کېږي ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لست وسلی اسمت سروان او روچی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د برېټانیا میل آنلاین د افغانستان په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ولولو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د بشري حقوقو د نړیوالې ورسي او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایي میکالیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي د افغانستان د سوکاله سولې ایزي او باثبات راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او ننګي وکوي. وام کې ویل شوی چې طالبانو د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لمړني او اساسي حقونه ترلاسه کړي. ښځې له ډیرو عامه ځایونو او ورځني ژوند محرومه شوې دي. د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګول شوی بندیزونه په ټوله نړۍ کې خندل شوې دي. په راپور کې هم دا راغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقوقو د ژمنو په برخه کې د طالبانو ناکامۍ یادې کړې او ویلي دي چې بې محاکمه اعدامونه، شکنجه او بدسلوکي په خپل سر نیونی او نورې سرغړونې مستندوي. یونما ویلي هغه کسان چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ژغ پورته کوي نیول کیږي، بندیان کیږي او ګواښل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې امریکا د طالبانو دوه چارواکي د جمعې په ورځ تحریم کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر او د علومو اکاډمۍ پر رئیس د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د سرغړونو په خاطر بندیز ولګول شو. د افغانستان د جګړې ورځې په اوکراین کې پر روسیې او امریکا سیوری غوړوي. دا د نیوزویک مجلې د یوې تحلیلي لیکنې سرلیک دی چې ډیوید برینان کښلی ده. په دې لیکنه کې لومړی د اوکراین او روسیې په روانه جګړه کې ولاړ حالت ته اشاره شوې او د اوکراین د یوه جګپوري قومندان په قول ویل شوي چې اوکراینی پوځیانو د روسی پوځیانو د پرمختګ مخه نیولې، خو اوکراین هم نه دی توانېدلی چې خپل هغه 40% خاوره بیرته ونیسي چې روسی پوځیانو د جګړې په پیل کې نیولې ده. د دې شننې لیکوال په امریکا کې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر اختلاف ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او یو شمېر جمهوریپال دا جګړه د افغانستان د 40 کلنې جګړې په شان بې ګټې بولي، ولسمشر بایدن او نور استدلال کوي چې په اوکراین کې څوک له دوی څخه ځواکونه نه غواړي بلکې یوازې پر بختللې وسلې او مالی ملاتړ غواړي. د دوی په نظر د اوکراین ملاتړ د لویدیز له امنیت سره مرسته کوي. د لندن کالج پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد جولی نورمن وایي چې د بایدن جمهوریپال مخالفان به یقینا هڅه وکړي چې په افغانستان کې ماته په اوکراین کې له اوسنی ولاړ حالت سره ورته وشي. دا په عین حال کې وایي چې احتمالا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه ناکامي وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ په چاپیداری ولسوالۍ کې 45 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنی د مځکې پر سر پیدا شوې وه چې پکې 4 کسان وژل شوي او دواړو خواو ته مالی زیانونه اوښتي وو.
د کونړ چاپیداری ولسوالۍ کې د ځایي حکومتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب 45 کلنه دښمنی پای ته ورسول شوه. ملک خان محمد چاچې د دغو دوو کورنیو ترمنځ په روغه جوړه کې زیاتې هڅې کړي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دواړو لورو ته یې سوال زاری وکړه چې له وژنو او دښمنۍ هیڅ نه جوړیږي او نور باید سره پخلا شي. پخلا شوی کورنۍ هم په دې خوښ دي چې یو بل ته د کمین نیونې، ستړیا او ورور وژنې اخلاص شول. عرب گل او ممتاز
دیکھ ماں گٹا نو لی دل سچا تاوا او ڈیر زوری دلی او شپا او رز منڈی والی چی یو بل مرک پسے او زما دی ولستا دا پیغام دے کہ ہر چوک دشمنی لری او ہر چوک دا یو بل سر خفکان لری نو دا اللہ در رضا دا پارے ماب کئی دا دی دشمنی پزیا منی دا امنیت دا پارا دا افغانستان دا ٹھول افغانی نو دا پارا کارو دی دا زمانگ افغانستان آباد چی
دیر پا دی خوشا لی چی دا کشری تا بخا نور دا غمشران پا قدم قدم کی نی دیو ولس نه مونږ د غوښتنه ده چې د جهالت نه راوځي، تعلیم ته مخه کړي ترڅو داسې ناوړه کړنې بیا تکرار نشي.
جرګې پریکړه وکړه که چیرته له دې وروسته پخلا شوې کورنۍ څخه کوم یو له شوې پریکړې سرغړونه وکړي، د تېرې کوونکي په نوم به پیژندل کیږي او حکومت ته به 5 میلیونه افغانۍ جرمانه ورکوي. د کونړ په چپیدارې ولسوالۍ کې په داسې حال کې د نږدې نیمې پیړۍ دښمنۍ په وروری بدلیږي چې تیر کال د نورستان په ختیځ کې د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ 2 نوي کلنه دښمنی هم ختمه شوي او اوس دواړه قومونه سره یو ځای ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکی او ډیجیټلی کیږي. د غزنی ښاروالۍ چارواکي وایي چې دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او له دې سره به خلکو ته د ادرسونو په پیدا کولو کې اسانتیا رامنځته شي. دا هم راپور
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لکه کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو د پاره ګټه دا ده چې ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پی ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه چې دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټ او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالي له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ته